The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهارنۍ خبری خپرونې ته مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم. نن د زیارت یا پنجشنبې ورځ د مۍ د میاشتې 28 نیټه ده. وخت په اسلام آباد کې د سهار 6 بجې، په کابل کې 15 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شروع یا چهارشنبې د مۍ د 28 د شپې 9 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. په پاکستان کې په کورونا وایرس اخته کسان تر 6000 واوښتل او مړي 2209 تر رسیدلي. په افغانستان کې هم په دې ناروغي اخته کسان 2500 تر نږدې سوي او مړي 228 تر رسیدلي دي. په ټوله نړۍ کې له کورونا وایرس د مړیو شمیر 3,45,000 او په امریکا کې 1,00,000 تر رسیدلی. تر امریکا وروسته د لاتینې امریکې په برازیل هیواد کې هم کورونا وایرس زیات خلک اغیزمن کړي دي. او ایران وایي په افغانستان کې د سولې لپاره له دې کبله هم زیاته هڅه کوي چې امنیت پر تهران مخامخ اغیز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي ایران له افغان رهبرانو سره د سولې لپاره خبرې کوي. او اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په پاکستان کې کرونا وایرس لا هم په تیزۍ خپریږي چې یوازې په تیرو 24 غنټو کې تر 1500 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 1000 نور کسان ترې مړه سوي دي. دا مهال په پاکستان کې په کرونا وایرس اخته کسان 6,103 او مړي 2,240 تر رسیدلي او تر اوسه په دې ناروغۍ اخته 9,142 تنه بیرته ترې روغ سوي دي. تر اوسه په سند صوبه کې 24,206 تنه، په پنجاب کې 21,143، په پښتونخوا کې 8,403، په بلوچستان کې 3,614، په اسلام آباد کې 1,090، په گلګت بلتستان کې 6,38، او د پاکستان تر ولکه لاندې کشمیر کې 232 تنه په دې ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې هم د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر یې 2,445 او مړي یې 228 ته رسېدلي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 615 نور کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 8 تنه مړه سوي دي. په افغانستان کې تر اوسه 1,318 تنه بیرته له دې ناروغۍ جوړ سوي دي. د پاکستان پوځ داوا کړی چې په کشمیر کې ګاډي پولې یا لاین آف کنټرول ته څیرمه د هندي و بی پایلټه جاسوسي الوتکه کواډ کاپټر ویشتلې او راغورځولې ده. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپل یو بیان کې ویلي دغه الوتکه د پاکستان تر پولې 6500 متره د کشمیر غاړې ته د رکچکري سیمې حدودو ته راوښتې وه. پوځ د دغه الوتکه عکسونه هم خپاره کړي، خو هند تر اوسه د دې دعوی په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ وایي د جاسوسۍ لپاره کاریدونکي دغه ډرون الوتکه اکثر له فضا څخه د حساسو ځایونو عکسونه اخلي. له کرونا وایرس امریکا تر ټولو هیوادونو زیات اغیزمنه ده چې مړي 1,102 تر رسېدلي او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر یې 3,13,000 اوښتی دی. د نړۍ په شاوخوا 1,380 هیوادونو کې له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمېر 3,45,000 او د ناروغ کسانو شمیر تر 5,50,000 زیات سوی دی. تر امریکې وروسته کرونا وایرس په برتانیا کې زیات کسان مړه کړي چې شمیر یې 10,004 سوی دی. خو له امریکې وروسته تر ټولو زیات اغیزمن کسان د لاتین امریکې په برازیل هیواد کې دي چې شمیر یې 4,00,000 ته نږدې سوی او 4,500 تنه مړه سوي دي. همدارنګه په ایټلي کې تر اوسه 3,020، په فرانس کې 28,503 او په سپین کې 8,112 تنه مړه کړي دي. په روس کې هم کرونا وایرس زیات خپور سوی چې تر اوسه 3,08,000 تنه په دې ناروغۍ اخته دي او 3,918 تنه یې مړه سوي دي. د یورپي ټولنې یو شمېر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. دا وروسته له هغه چې په یورپ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې کمې سوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که محدودیت په چټکۍ سره لرې سي د کرونا وایرس د دوهمې څپې خطر شته. سپین له هغو هیوادونو څخه دی چې د کرونا وایرس تر ټولو زیات زیان تجربه کړی. دې هیواد د پولو پرانیستلو په برخه کې د یورپي ټولنې د دریځ ملاتړ کړی دی. ایران وایي په افغانستان کې د سولې لپاره له دې کبله هم زیاته هڅه کوي چې امنیت یې پر تهران مخامخ اغیز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محسن بهاروند چې دا مهال د کابل په سفر دی له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د افغانستان د مصالحې د عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره یې لیدلی او د سولې ترڅنګ ورسره د افغانستان او ایران پر اړیکو هم غږېدلی. نوموړي ویلي ایران له افغان رهبرانو او سیاسي ګوندونو سره په فعال ډول د سولې لپاره خبرې کوي. ښاغلی بهاروند ویلي له افغانانو سره به هر ډول مرسته کوي چې دوی سولې ته ورسیږي. د امریکا او نیټو چارواکو ویلي له طالبانو سره د سوي تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د کورونا وایرس د خپرېدو له ډاره له 10,000 څخه 8,600 ته تر ټاکلې نیټې مخکې چې د جولای نیمایي و نږدې سوی دی. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویلي هر څومره ژر چې کیږي ټول امریکایي ځواکونه بل افغانستان وباسي. په کابل کې دوه لوړ پوړو سرچینو ویلي داسې ښکاري چې 8,600 ته د امریکایي سرتیرو د راکمېدلو هدف شاید د جون په لومړیو کې ترلاسه شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو له وایس اف امریکا ډیو ریډیو واوریدل. د خبرونه په پاتې برخه کې د پاکستان په اړه څو رپورټونه درته لرو. په بلوچستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3,648 ته رسیدلی. د بلوچستان حکومت وایي په دې صوبه کې له کورونا وایرس د مړینې کچه 1% ده. وایي 1.5% ښځې او 4.5% ځوانان هم په دې ناروغۍ اخته دي. د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شهوانی په دې اړه خبري غونډې ته خبرې کړي چې تفصیل یې له کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاوانی د سیول سیکریټریټ په جمالی اډیټوریم کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې ویل چې بلوچستان حکومت دا وخت له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دی. کوي وخواته د کورونا پیښې مخ په وړاندې روانې دي، خو بل لور ته بیا د خلکو اقتصادي مشکلات هم ورستر بل زیاتېږي. صوبایي حکومت د کورونا په اړوند تګلارې جوړ کړې ده. خلک د خپل ځان خوندي ساتلو لپاره پر سوپیز باندې عمل نه کوي. هر ورځ لدې ځخه یو شمیر خلک اغیزمن کجی
ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں اب طے ہو چکا کہ ہمیں کورونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا ورنہ کورونا ہمیں جینے نہیں دے ایک تو لوگوں کو متاثر کرے گا کورونا اموات واقع ہوں گے
موږ له خلکو څخه غوښتنه کوو چې اوس دا معلومه سوې ده چې موږ له کرونا سره ژوند تیرول بزده کوو. که داسې نه وي نو کرونا به موږ ژوندي نه پرېږدي. خلک به اغېزمن کوي، مرګونه به زیاتوي او اقتصاد به کمزوری کوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی پر مخ زیاته کړله چې تر اوسه پورې 2,000 ازموینې دوی په صوبه کې کړي دي. 1,650 د کرونا د وایرس ناروغه رغېدلي هم دي. لیاقت شوانی دا خبره هم وکړله چې په بلوچستان کې د کرونا د وایرس د مرګ پیښې یوازې 1% دي. 20% ښځې دلته د کرونا په ناروغي باندې اخته دي. 40% بیا ځوانان دي. لیاقت شوانی وویل چې تر 200 زیات خلک دوی په کورو کې کرنتنه کړي دي، جلا جلا استوګن کړي دي. په ټولو صوبه کې د کرونا لپاره یو اویا مرکزونه پرانستل شوي دي. لیاقت شوانی دا خبره هم وکړله چې د کرونا د وایرس لپاره دوی ټوله د ازموینې کیټس او اړین شان و هسپتالو ته ورکړي دي. په شیخ زاید هسپتال کې موږ د دې لپاره لیبارټری پرانستې ده. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی دا خبره هم وکړله چې دلته په صوبه کې ملخ هم د فصلاتو لپاره لوی چیلنج دی. د ملخ یو ډیر لوی قافله له ایران څخه پاکستان ته درا داخله دو تشویش موجود دی او صوبایي حکومت د دې د مخنیوي لپاره په زړه پورې ګامونه اخلي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
بیا هم په بلوچستان کې پاتېږو. د بلوچستان په زیاتره پښتني سیمو کې د کوچني اختر په مهال خلکو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ شکایت کړی. دوی وایي پروژه کې چې په کومه کچه بجلی نه وه، د اختر په ورځو شپو کې دا لوډ شیډنګ نور هم زیات شو. د کیسکو چارواکو د اختر د رخصتیو له کبله د دوی شکایتونو ته څه جواب نه دی ویلی، خو کیسکو چارواکي اکثر د دې سبب د خلکو لخوا د بجلی د بلونو نه جمع کول ګڼي. په دې اړه نور تفصیل د نعمت الله سرحدي په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان ایالت په زیاتره پښتني سیمو کې د کوچني اختر په مهال د بجلی د نشتوالي عادي خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي وو. عادي خلک وایي چې یو خو د روژې په مبارکه میاشت کې د بجلی لوډ شډینګ روانو، کله چې د اختر ورځې او شپې شروع شوې دغه د بجلی لوډ شډینګ نور سیوا سو
او زموږ بجلی زدا په 24 غنټې کې د 6 غنټې بجلی راځي، شه 18 غنټې چې دی هغه بجلی نه. نو موږ خلک کم دی هغه زیات ده د یو پی سو شمسي سکاره هغه خون دونه کار نه کوي. نو لازم موږ د خلکو صدا خواست کو چې موږ ته بجلی راکړي، کم سه کم که 24 غنټې نه 14 غنټې راکړي، لا 8 غنټې دی لوډ شډینګ شیر. موږ ډیر سخت مشکلات موږ وبم په بجلی دي، موږ کاروبار او بیا موږ دونه بجلی ګارونه د پنجاب یا د سند دیوی پکتری بجلی ټوټلی چمن نه سیګارول.
دا تقریبا کلی ټاکی پرانا چمن لنډې کاریز پړډو کاریز بوستان دا کاریز درجی اخلاص مې زی په زمرد بجلی ډیر سخت مسلې دي. سی بعد دوباره زمر بجلی نه د ګرمۍ سیزن دی، بیا لاک ډاون نه د هسپتالونو وخت ډاکټرانو دا وغه پر ځای نه د بجلی په اول سره کوم ګرمۍ چې مریضی راځي او غیره نور کې سیر راځي.
تر درې مچلره موراز ده مکمل بجلی نهسته په شهر کې چې وی خواته خو لاک ډاون دی، کورونا وایرس دی، مکمل شهر بندي. زموږ د اختر کمی خوشحالي جوړولې دغه سمج میرو مسولو ما د اختر کاله نه دي سرکړې ما دغه اغوستې دي په سلرش ګانټي کې یو او دوه ګانټي راځي اغه لکه شم کله تیز کله سلو دا کمی بل خواته کو غوړې کوم ساره ویږي پاغه خو پاغه کې بالکل هم نستم. موږ د حکومت څخه د مطالبه کو چې کوم وعده تکي بایست عوام په مخ ساکم وعده کړي ده پرکه
خو چې کله دلته د کیسکو د چارواکو څخه د کوښنی اختر په محل د دغه لوټشډینګ په حق له د پښتو له حیثیت وکي خو هغه د اختر د رخصتۍ له وجې په خپل دفترونو کې موجود نه وو. خو اکثره دغه بجلی ورکوونکي د کیسکو چارواکي وای چې دوی په څومره مقدار بجلی او مختلفو سیمو ته ورکوي په هغه کچه سره بیلانس عارف نه ورکوي ځکه چې دوی په دغه سیمو کې د لوټشډینګ کچه سیوا کوي. خو بل طرف د سارپی نینی عادي خلک وای چې دوی پرپر بلان ورکوي خو کیسکو د هغه باوجود هغه رنګ بجلی ودی ته نه ورکوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د ډیوا ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د خیبر پښتونخوا کاروندګر وایي په وروستیو کې فصلونو ډیر تاوانونه کړي، خوایي چاچ پټاټي یا لوګان کرلی وو هغوی ګټه کړې ده. کاروندګر وایي کله چې میوه او سبزی ګرانې سي خلک شکایت کوي خو اوس چار ځانه سوي دي خلک یې نه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د ملک وقاص پر رپورت کې اورو.
سبزیانه چې ګرانې شي نو عوام چې شروع کی خو اوس چې ډیر ارزانې دي نو ګاکیه کم شوه دي. د سبزی نرخونه چې زیات شي نو ټول ادارې او بالخصوص د خوراک اداره په نرخونو نظر ساتل شروع کی. خو چې ارزانې شي نو کاروندګر وایي چې د 200 تپوس نه کوي. عظمت چې په لویه کچه د سبزی کاروندګر دی وایي
دی وخت کې اوس دا موږ الو کړل دي کم چې زمونږ برایه حلقو کې زیات تر لکې یوسفات کې چترال کې دیرګرګیت علاقو کې کړل کیږي. دا نو ورایټی دا فلمنکو دا یو یو رونالډو دا کومنګ دا هلن ټیشو کلچر امپورټ شوی ته هم دی ماشاالله شویم دی خو زبردست پیداوار هم زبردست دی او رنگ او سایز هم زبردست دی او سحکل دام خوش قسمتی را چې نور سبزیان ارزان دي او الو ریټ سحکل خره نو الو دا چې موږ لا اوسه سیستم روان دی بچکی.
دا سبزی نرخونه ډیر کم شوی دی لکه د موسم نوموړې سبزی کتورې کدو کریلا پیاز ټماټر دی ټول په 10 روپے کیلو خرسيږي او گاک نه لري. او الو چې صح کال یا په دې وخت کې په 80 روپے کیلو دی. یو دکاندار شاهمن وای چې لږ روزو کې به ارزان شي
او پاتې شو الو خبره نو الو با ناراضي لغه نه پنده نه ایو زه به زنه راځي نو گاډو والا کرایان ډبل اخلي مزدوران چې کوم دي مزدوري ډبل اخلي او رش رشته نو لګي راځي پښه کاخير یلوګان مردان چې 50 پېټو لبره شي.
عظمت نواز چې د زراعت طالب علم هم پاتې شوی دی او پخپل پټو کې نوې تخمونه او طریقې خپلوي وای چې د هالند الویه کرل دي او د نورو سبزو تاوانونه ورلا همدا الو تر سره کوي دی وای
تر شو کال سبزیان کاش کم شو آینه مخک کال سبزیان ګران ارزان وی نو زمونږ دا زمیداری پلانینګ کراپ پلانینګ نشته ملکی یو کال سبزیان سپیسیو کی آر یو فصل چې پیسو کی او پسې نیکسٹ ایئر آی کاز یا تشي او چونکی زمون مارکیټینګ سسټم دلته نشته نو هغه وجنه زمون بیا غشن ریټرن ملاویږي یا کوم چې زمون زیات فصل وشي یا تم بمپر کراف وای او هغه زمون ځای شي.
کاروندګر وای چې حکومت له پکار دي چې د سبزیانو د کر په حق له طریقې کار وزګي چې یو کال ارزانه او بل کال ګران نه وي او کال وسر داسې نرخ وي چې نه عوام پریشان وي او نه کاروندګر تاوان سره مخ کیږي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو نیوز 400.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویلي هفتم رجر چکیږي ټول امریکایي ځواکونه بل افغانستان او باسي. د امریکا او نیټو چارواکو ویلي له طالبانو سره د سوي تړون لمخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د کورونا وایرس د خبرېدو لډاره ل 3000 څخه 8000 شپږته تر ټاکلې نیټې مخکې چې د جولای نیمایي و نږدې سوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سمینه احسان پر ریپورت کې اورو.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ وايي هغه د افغانستان نه د باقی پاتې امریکني فوجیانو د واپسۍ د پاره ډېری مثبتي خبرې کړي. په افغانستان کې موجوده کې د 8000 پورې امریکني فوجیان دي او صدر ترامپ وايي چې هر څومره زر کېدای شي اراده یې ده چې دوی واپس راولي. په واشنگتن کې د خبريالانو سره خبرو په موقع صدر ویلي نو لسکاله پس وخت راغلی چې واپسي وشي. هغه زیاته کړه کوم ته هر کله بیا ضرورت شو نو واپس لې شو. د نن پس صدر ترامپ نن سهار په خپل یو ټویټ کې هم ویلي مونږ هلته د یو پولیس په شان کار کوو نه که د یو جنګیدونکي فوج په شان کم چې مونږ یو. نو لسکاله پس وخت راغلی چې هغوی د خپل ملک حفاظت په خپله وکړي. زموږ فوجیان واپس راولئ خو په حالاتو نظر وساتئ چې څه روان دي او که ضرورت شو نو بیا یې سخت جواب هم ورکوي. پرون په واشنگتن کې چې کله د صدر ترامپ نه دا تپوس وشو چې آیا د هغه هدف د تھینکس ګیوینګ پورې فوجیان د افغانستان نه د بیا راوستو دی نو صدر وویل چې هغه په دې لړ کې هیڅ نیټه نه ده ټاکلې خو چې هر څومره زر مناسب وي. د امریکا اخبار نیویارک ټایمز تر مخه د امریکا ستر فوجي مشران به ډیر زر صدر ترامپ ته د افغانستان نه د فوجونو د راوستلو په حق له بریفینګ ورکوي. د فوجیانو د راوستلو د منصوبې نه خبر ځینې چارواکي وایي دغه نیټه د امریکا صدارتي انتخاباتو نه وړاندې موده کېدی شي. څېړنکاران وایي د نومبر په میاشت کې چې امریکا کې صدارتي انتخابات کېدونکي دي نو ښایي چې دغه نیټې سره به صدر ترامپ ته خپل انتخابي کمپین کې ګټه ترلاسه شي. ځینې ستر فوجي چارواکو په یقین فوري د افغانستان نه د فوجونو وستل به د طالبانو سره د امن معاهدې په لړ کې دومره ګټه ورنشي. دوی یو منصوبه وړاندې کړي چې په مزه مزه د دغه عمل ترسره شي. دغه ګام د پینټاګون د کوششونو برخه ده چې غواړي د دسمبر 2013 او اکتوبر 2019 په شان حالات بیا جوړ نشي چې کله صدر ترامپ د شام نه د امریکني فوجونو د مکمل وستلو اعلان سره فوجي چارواکي حیران کړل چې د نه پس سفارتي ګډوډي او د تشدد په سبب صدر خپل اعلانات ترمیم کړه او امریکني فوجیان که څه هم په لږ شمېر کې خو په شام کې پاتې شول. یاد دي په لنډه موده کې صدر ترامپ بیا بیا د افغانستان نه زر تر زره د وتو د خواهش اظهار کړي. د هغې نیټې نه مخکې چې د طالبانو سره شوي امن معاهده کې ویل شوي کچرې وسلوالې ډلې په ځینې شرایطو پوره وختې نو امریکني فوجیان به د 12-14 میاشتو کې د افغانستان نه وځي.
او سم د خبرونه په ورستۍ برخه کې مطبوعاتو ته د کتنې وار رسیدلې. په ورستۍ کې د چین پر حکومت نیوکه کیږي چې وايي هلته د غور او نور مسلمانانو مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کړي دي. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکای کمیشن یو تازه رپورت ته وی او ای په خپل اداریا کې کتنه کړي چې ژباړه یې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خصوص خپل یو وینا کې ویلي دي چې امریکا په ګرد د دنیا کې د مذهبي ازادۍ وادي لډیر اهمیت ورکړي. د دې وینا د موږ مقصد هر انسان له خپل خوخي په عقیده د عبادت موقع ورکول دي چې دا شان دې په خپل مذهب او ضمیر د خپل خوخي مطابق عمل وکړي. خو د بد قسمتۍ خبره ده چې عوامي جمهوریت چین کې د کمیونیست ډلې قیادت صرف په هغو خلکو خپل ظلمونه زیات کړي دي څوک چې په خپل مذهبي عقیده د عمل کولو کوشش کوي. د بین الاقوامی مذهبی ازادۍ په باب لا د امریکای کمیشن د امریکای د 22 سیاسي پارټو وفاقي آزاد اداره ده او دیتا خارجي ملکونو کې د مذهبي ازادۍ د خلاف ورزو کې دوه د سارن کار سپارلی شوی دی. دی کمیشن د کال 2019 په خپل رپورٹ کې لیکلی دی چې په چین کې د مذهبي ازادۍ حالت ورځ تر ورځ په خرابېدو دی. په چین کې په کم شمیره مذهبي فرقو باندې کیدونکو ظلمونو کې مسلمانان په اول نمبر دی. د امریکې د حکومت اندازه ده چې د کال 2019 نه د چین حاکمانو د 1,00,000 نه زیات یوغور، کازک، کرغیز او نور مسلمانان په سینکیانگ کې په نظربند کیمپونو کې اچولی دی. د بین الاقوامی مذهبی ازادۍ په باب له د امریکې کمیشن خپل رپورٹ کې لیکلی دی چې ډیر مسلمانان د مسلمانۍ په بنیاد د اوږدو ګیرو په ساتلو، د شرابو په نسکلو یا د نورو داسې کارونو په سر په نظربند کیمپونو کې بند کړي شوي دي، کوم چې د چین د کمیونیسټو حاکمانو په نظر کې د تندرو خلکو حرکتونه دي. د نظربندۍ نه راوتي کسان وایي چې دوی سره د نظربندۍ په دوران کې هر قسمه ناروا سلوک شوی دی چې د تشدد، د شرمونو ارولو او د نورو بدو عملونو کارونه پکې شامل دي. د چین حکومت په تبت کې د تبت د خلکو د کلتور او د رسم و رواج په زور د بدلولو او د بد مت مذهب د چقولو اقدامات شروع کړي دي. په عبادتگاهونو کې عبادت کې اخته کم راهبان او زنانه نانانی چې د دلائی لاما پسې د بد ویلو نه یا د هغه د تقلید نه کولو نه انکاریان شي، هغوی د خپلو عبادتگاهونو نه په زور وستې شوي او په بند کې اچولی شوي دي او لون بلون پې تیرولی شي. د چین حکومت په کال 2019 کې په سوونو پروټیسټنټ گیرجې هم بندې کړي دي یا پچاپی وهي. په دې کې هینان صوبه کې راک چرچ او په بیجنګ کې شوانګ چرچ نومي گیرجې شامل دي. حکومت د کال 2018 د دسمبر نه د ارلی رین کووننت نومي گیرجې نیولې غړي پرېښودې دي. خو په کال 2019 کې یو چینی عدالت پادری وانګ یی ته د مملکت خلاف د اړي غړي راپورته کولو په تورونو کې د 9 کاله قید سزا واوروله. مقامی حاکمانو په کیتولک پادریانو د ویرو ترهو تیرولو خپل عمل جاری ساتلی دی. په دې کې گاو، سی جن او کوئی تھائی نومي پادریان شامل دي. وی سرکاری کیتولک انجمن کې د شاملېدو نه انکار کړی و. په چین کې یو شمیر بلدیاتی حکومتونو او مخبرانو له د نغدو انعامونو ورکولو سلسله شروع کړې ده، څوک چې د خفیه قایمو ګرجو په حق له خبرونه ورکي. په کال 2019 کې د فالون ګانګ د مذهبي تحریک په زرګونو مرستیالان د دې مذهبي تحریک په افکارو د عمل کولو او د دې عقیدې د تحریري موادو د تقسیمولو په تور کې نیولی شوي وو. د امریکی حکومت په سوسو ځله په عوامي جمهوریت چین غږ کړی دی چې په خپلو هغو خلکو زور ظلم کولو نه لاس واخلي څوک چې په امن سره په خپل مذهب او عقیده عمل کول غواړي او دا چې د خپلو استوګنو په خپله مذهبي عقیده په ازادۍ سره د عمل کولو د حق احترام دي وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
او سوم لاندې کوم مطبوعاتي کتنا چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
امریکای په کال 2001 کې د نیټو خپلو اتحادیانو سره په شریکه د ترهګرۍ خلاف د جنگ په نوم په افغانستان حمله وکړه او په افغانستان کې قائم د طالبانو حکومت نسکور کو. طالبانو د کال 2001 نه د امریکانو او د اتحادي فوجونو خلاف جنگ شروع کړی دی. تر شلو کالو پورې په منظم ډول د خارجي فوجونو خلاف د جنگېدو نه پس د دنیا د مختلفو مطبوعاتو او د الکترونیکی میډیا څېړنکارو، لیکوالانو، خبریالانو او تجزیه نګارانو د افغان طالبانو د جنگي صلاحیتونو او د دوی شاته د موجودو قوتونو په حق لا ډیر څه لیکلي دي. خو هانګ کانګ نه د وتونکي ایشیا ټایمز نومي میګزین په یو تازه ګڼه کې پړوم بیزل د افغان طالبانو منځ کې د بی اتفاقۍ د عواملو او د محرکاتو په باب له یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. دا رپورټ د ایشیا ټایمز میگزین ستر ایرانی تجزیه نگار فرزاد رامیزانی بونیش تیار کړی دی او د دې سرخط په افغان طالبانو کې د بی اتفاقۍ باعث جوړېدونکي عوامل فرزاد رامیزانی د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې په افغان طالبانو کې د بی اتفاقۍ راتلو د ثبوت بنیاد په دوه مفروضو دی. لومړی مفروضه دا ده چې د طالبانو د تنظیم چلوونکي او پالونکي آیا د طالبانو خپل مشر دی او کنا د دوی واګې د دوی د خارجه مرستیالانو په لاسو کې دي. دې سوچ کې د طالبانو کم شمیره او اکثریتي دواړه ډلې شامل دي. د طالبانو د تحریک د بقا په باب لا دویمه مفروضه دا ده چې دوی بهشکه چې خپل منځ کې تقسیم دي، خو دا تقسیم یا بی اتفاقی تنظیمی لحاظ سره ده. مضمون نگار د طالبانو د کرشماتی مشرانو د عنوان لاندې خپل رپورت کې دیاتی چې په کال 2015 کې د طالبانو د تحریک د بانی د ملا محمد عمر د وفات نه پس د تحریک د ستر غړو په منځ کې د مشرۍ دپاره رسکشي شروع شوه او دا شان طالبان خپلو کې ڈلی ڈلی شول. دا ملا محمد عمر د وفات نه ورستو ملا اختر محمد منصور د افغان طالبانو نوې مشر وټاکلی شو. د ده په انتخاب مختلف قسم ردی عمل ښکاره کړی شو او د همدې ردی عمل په نتیجه کې د طالبانو دننه د ملا محمد رسول په مشرۍ کې یو کم شمیره ډله وجود کې راغله چې د ملا اختر منصور د مشرۍ مخالفه وه. په دې لړ کې د طالبانو ځینو نورو مخورضو کسانو په دې خبره هم غور شروع کړو چې ملا محمد عمر په خپل مرګ نه دی مړ بلکې قتل کړی شوی دی. دین معلومیدا چې ملا عبدالقیوم ذاکر، ملا عبدالمنان، مولوی محمد یعقوب او ځینو نورو افغان مشرانو د ملا منصور مشری نه و قبول کړی، خو د مولوی هیبت الله اخونزاده د مشرتابه را وړاندې کېدو وروسته دا مخالفتونه بدل شول. البته دا یو حقیقت دی چې ملا هیبت الله هم د ملا محمد عمر د کرشماتی شخصیت د سوري نه راپورته شخصیت یا تن نه دی، او همدا حقیقت د افغان طالبانو د اکثریتي او د کمشمیره ګوندونو ترمنځ د نفاق سبب را روان دی. ایشیا ٹائمز خپل رپورٹ کی جاتے چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکای ترمنځ د امن خبرو اترو د شروع کېدو نه راپدی خو د ملا محمد رسول د مشرۍ لاندې د افغان طالبانو کمشمیره ګوند امریکای سره د امن خبرو اترو مخالفت کوي. دوی نن هم په امن لوزنامه اعتراض لري او دا د طالبانو خلاف د امریکای او د پاکستان خفیه چال او سازش بلی. دې ډلې نن هم افغانستان کې خارجي او افغان فوجونو سره خپل مبارزه جاری ساتلې ده. د دې هر څونه دا صورتحال اوس په ډاګه شوی دی چې د افغان طالبانو اکثریت د امن او د سولې د عمل په حق کې دی. هر کله چې د افغان طالبانو کم شمیره ډله دې عمل نه ځان بهر بړي او د افغان طالبانو د اکثریتي ډلې سوچ سره سخت اختلاف لري. دین علاوه د افغان طالبانو د نامتو مشرانو لخوا د اخونزاده هیبت الله د سوچ او د پالیسو د مرستې کېدو باوجود د افغان طالبانو په عسکري څانګه کې امریکای سره د امن په عمل ناقلاري موجود ده او دې سیز د افغان طالبانو دننه بې اتفاقي نوره زیاته کړې ده. تجزیه‌نگار فرزاد رامیزانی خپل معلوماتی رپورٹ کې دې حالاتو کې د کابل د حکومت د کردار د سرخط لاندې لیکي. هر کله چې د افغان طالبانو کم شمیره او مراور ګوند دوه لوزنامې لا یو خطر ګڼل کېږي، په دې سبب د امن عمل د مخالفت د جرړو پریکولو لپاره د افغان طالبانو د لوی تنظیم نه جدا کسان د لارې نه لرې کول د افغان حکومت او د طالبانو د اکثریتي ګوند شریک مرام ګرځېدلی دی. دین علاوه د امن عمل تر مخې طالبان افغان حکومت کې شاملې دي شي او دا شان د افغان طالبانو اکثریتي ډله په افغان حکومت کې د شاملې دو رستو ډیر دانه وانه کسان راغونډول او ځان سره ملګری کولې شي. دا عمل بذات خود د طالبانو دننه د بی اتفاقۍ راتلو سبب جوړې دي شي. رپورٹ لیکي چې د طالبانو د مشرتابه لخوا د امن خبرو اترو د مرستې کېدو په لړ کې میانه راو طالبان کابل حکومت سره خبرو اترو ته کېناستی شي او دا شان اقتدار کې راتلی شي، خو کمشمیره یا د ملا محمد رسول ډله به د امن خبرو اترو په مخالفت ټینګوي او جنگ به جاری ساتي. دا هم ممکن ده که افغان حکومت د مختلف طبقه فکر خلکو سره خبرو اترو نه انکار کوي، نو د افغان طالبانو د اکثریتي ډلې ځینې کمانډران او جنگیالي د ملا هیبت الله سوچ سره اختلاف کولی شي او د ملا رسول ډلې سره ملګری کېدی شي. تجزیه نگار فرزاد رامیزانی د سرتیزا او تندرا و ډلو د هلو زلو د عنوان لاندې خپل رپورټ کې زیاتی تر څو چې د افغان طالبانو اکثریتي ډله د ملا هیبت الله په مشرۍ کې یو موټی وي، افغانستان کې د دولت اسلامیه یا داعش کامیابی ګرانه ده. خو لکه څنګه چې تیرو کلونو کې د سیاسي، فکري او د مالی اختلافاتو له سببه د افغان طالبانو ډیر کمانډران او ستر غړي دولت اسلامیه سره ملګري شوي وو، نن سبانو حالاتو کې بیا هم داسې کېدی شي. که د افغانانو خپل منځ کې په تجوید شوو خبرو اترو اختلاف راپورته کېږي، نو طالبانو نه مرور ځینې جنګیالي دولت اسلامیه لتلی شي او د طالبانو خپل منځ کې بې اتفاقي نوره زیاتېدی شي. افغان جنگ کې د خارجي عواملو د ذکر کولو په موقع تجزیه نگار فرزاد لیکي چې امن خبرو اترو کې د پاکستان کردار ډیر ځلانده رامخې ته شوی دی. پاکستان تیر کال نه قطر کې د افغان طالبانو دفتر سره خپل تعلق ډیر خوږ ساتلی دی او په دې پی د ملا رسول ډله ډیر اعتراضونه هم کوي. په حقیقت کې د افغان شخړې په موجوده مرحله کې د پاکستان ورځ په زیاتی کردار طالبان خپلو کې بې اتفاقه او دانه وانه کړي دي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.